دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام وکړئ دې ساعت خبرونو ته. د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې د کابل ښار په دشتې برچی کې په زیږنتون باندې د وسلوالو له برید وروسته یې اوس خپل فعالیتونه ختم کړي دي. دغه ټولنه وایي چې د مئی په 12مه د وسلوالو په برید کې 14 کسان په سیستماتیک ډول وژل شوي، چې ښځې او ماشومان هم پکښې دي. افغان حکومت دغه برید پړه پر طالبانو واچوله، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هغوی معلومات ښیي چې دا برید د داعش ډلې کړی دی. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحدراتو ځانګړي مفتش سیګار وایي د افغانستان په ملي اردو او پولیسو کې د ښځو حضور 14% زیات شوی دی. د سیګار د راپور پر اساس د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 20مې راهیسې د 433 ملي کارکوونکو په ګډون 15,270 ښځې د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې کار کوي. دغه راز د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحدراتو ځانګړي مفتش سیګار په خپل راپور کې د افغانستان د ځانګړو پولیسو قمندانۍ په حواله په امنیتي او دفاعي چارو کې د جنسیتي چارو د شوالي خبر هم ورکړی دی. د امریکا په اټلانټا ښار کې د یو تور پوستي امریکایي د وژنې وروسته د یک شنبې په ورځ د امریکا په لویو ښارونو کې د مظاهرو وروسته پرون د دوشنبې په ورځ هم د امریکا په یو شمیر ښارونو کې مظاهرو دوام درلود. د مظاهرو ترتیب کوونکو اعلان کړی و چې واشنگتن، اټلانټا او د امریکا په نورو ښارونو کې به مظاهرې جاري وي. دغه مظاهرې درې اونۍ له مخې د یو تور پوستي امریکایي جارج فورډ، چې یو سپین پوستي پولیسو افسر د مینوسوټا په ایالت کې وژلی و، دغه وروسته د امریکا په مختلفو ښارونو کې مظاهرې جاري دي. د پاکستان د اسلام آباد پولیسو په یو بیان کې چې د دوشنبه په شپه ناوخته جاری کړی دی ویلي دي د هند د سفارت دوه لوړ پوړي چارواکي چې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو یې نیولي وو، د هغوی د ډیپلوماټیک حیثیت له وجې خوشي کړي دي. د اسلام آباد پولیس ویل دي چې دغه دوو هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ یو کس چې په پښو روان و په موټر وهلی او سخت زخمی کړی وو او بیا د تیښتې هڅه کړې وه. د عیني شاهدانو د ګواهۍ پر بنسټ د دغه دوو هندي چارواکو پر ضد دوسیه هم درج شوې. له دې مخکې هندي مقامات ویلي وو چې په پاکستان کې د هند عالي کمیشن دوه چارواکي ترې تم سوي دي او ویلي دي چې دغه دوه چارواکي د دوشنبه په سهار په اسلام آباد کې له دفتر څخه په رسمي کار پسې وتلي وو او بیرته نه دي راستنه سوي. په پاکستان کې د هند عالي کمیشن د دوه چارواکي د پولیسو لخوا نیول او بیا خوشي کېدل په داسې مال کیږي چې څو ورځې مخکې هند د پاکستان د عالي کمیشن دوه چارواکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه وشړل. هندي چارواکي وایي دغه پیښې وروسته په اسلام آباد کې د هغوی سیاسي استازي ځورول کیږي. د کورونا وایرس یا کووېډ-19 وبا چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خبره شوه، تر اوسه یې په نړۍ کې 435,116 کسان مړه کړي دي. دغه راز د نړۍ په 196 هیوادونو او خودمختیارو سیمو کې دا 2 میلیونو څخه زیات کسان اوس په دغه ناروغۍ اخته سوي دي. دغه وایرس په امریکا کې تر ټولو زیات کسان، یعنی 1,14,010 کسان مړه کړي دي او د 2 میلیونو څخه زیات خلک یې نیولي دي. په اروپا کې شاوخوا 2.5 میلیونو څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي او 1,85,050 کسان ترې مړه سوي دي. په روسیې کې یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی مامور د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند تېرولو محکوم کړ. په روسیې کې د امریکا سفیر جان سیوان د دغه سرتیری له محکمې وروسته خبریالانو ته وویل په محکمه کې داسې اسناد وړاندې نه شول چې ویلاندې مجرم ثابت کړي. هغه باید ژر تر ژره خوشي سي. د هغه محکومول په عدالت باندې ملنډې وهل دی. ښاغلی سیوان د محکمه د بشري حقونو د اساساتو خلاف وبلله. هغه وایي چې په دغه کار سره به د واشنگتن ماسکو ترمنځ تړنګلي روابط لا زیانمن سي، خو زیاته کړه چې په دې اړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري روانې وي. د رویټرز خبري اژانس راپورټ وایي چې امریکایي سرتیری ویلان د امریکا، برتانیې، کاناډا او د ایرلند پاسپورټونه لري او د روسیې د فدرال امنیتي څانګې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په یو هوټل کې ونیوه. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي څیړنیز انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي بټیو زیرمې کمې سوي، خو اټومي قدرتونه د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکوي. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ په دغه راپور کې چې پرون دی خپور کړی دی ویلي چې څیړنې ښیي چې د روان 2020 کال په پیل کې نو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټل شاوخوا 13,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم سوی او ویلات دا ښودل سوی چې متحده ایالاتو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې نیوي له دوی سره دي خپلې زړې اټومي وسلې له منځه وړي دي. که څه هم دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې له منځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، برتانیې، هند، پاکستان او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې چین، هند او پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نه یوازې خپلې اټومي وسلې زیاتې کړي، بلکې د سره سره د خپلو اټومي وسلو د سري کولو هڅې هم جاري ساتلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
دا سه حال کې چې د جمهوریت ریاست مانی ویل دي چې د افغانستان حکومت یوازې په دې موافق ده چې د بین الافغاني خبرو لوبړنی غونډه په دوحه کې وشي، او لا هم د مخامخ خبرو د ځای په حق له وروسته توافق نه دی شوی. بل لورته د افغانستان د بارني چارو وزارت ویل چې نن ماخام به د افغانستان، امریکا او د روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه وشي. رحیم ګل
سروان د کابل نه راپورټ راکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا، روسیې او افغانستان ترمنځ په دې درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ګډون ولري. دا ناسته چې د ویډیو کانفرنس د لارې کیږي، د تاوتریخوالي په کمښت، د بندیانو په خلاصون، بین الافغاني مذاکراتو او دایمي اوربان خبرې وشي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې ښایي په آینده نږدې ورځو کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ناجي انوري وویل چې د مخامخ خبرو د ځای لپاره نور انتخابونه هم شته، خو ابتدایي ناسته به لومړی په قطر کې وشي.
تیم مذاکره کننده ما در آمادگی کامل قرار داره و تدابیر صحی به خاطر کرونا از قبل در نظر گرفته شده تا تاثیر پذیری از آن کاهش یابد.
د مذاکره کوونکو پلاوی زینو غړو امریکا غږ ته ویلي چې تیر ورځ د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو د کورونا وایرس ټیسټونه هم شوي دي. یو شمیر سیاسي څېړونکو قطر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د دې مذاکراتو د مخامخ خبرو لپاره غوړه ځای بولي. سیاسي څېړونکو شاهزاده مسعود وایي چې قطر یو ځل د بین الافغاني خبرو تجربه لري.
بهتره ده چې د بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شي، ځکه د طالبانو سیاسي دفتر هم مغلطه ده او د بین الافغاني مذاکراتو تجربه هم لري، او په عین زمان کې چې څنګه خبرې هلته شروع کیږي تر پایه پورې موافقتنامه دې هم په همدغه ملک کې وشي، نو وخت به هم نه ضایع کیږي او زه امید کوم چې دا خبرې ژر تر ژره شروع شي.
سید خالد سعادت بیا وایي چې ښایي آینده نور مخامخ مذاکرات په درېمګړي هیواد کې وشي.
مهمه خبره دا چې مطرح کیږي د خلیزان او د قطر د حکومت غوښتنه وه چې د دې پروسې ابتکار په لاس کې واخلي، یا د دې پروسې کوربتوب په لاس کې واخلي. طالبان سیاسي دفتر همالته دی، کورونی همالته دی، نو دا هم قطر د حکومت او د خلیزاد غوښتنه هم وه. نو زه فکر کوم چې دا به لومړی ناسته وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر ځانګړي استازي ویلي چې په قطر کې د خبرو د ترسره کېدو سره افغان مشرانو هوکړه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خوست په ولایت کې تیر شپه د ناپیژندل شوو وسلوالو په یو برید کې د یوې کورنۍ اووه تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. ابراهیم رحیمی د دې پیښې په هکله راپورټ را لېږلی دی.
د ناسرګندو وسلوالو په یاد برید کې چې د خوست د اسماعیل خیل او مندزی ولسوالۍ په دیګانو کلي کې پر یوه کور شوی د دغې کورنۍ خاوند او میرمن، درې زامن او دوه نونې وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي تېره شپه شاوخوا اته بجې یو شمیر وسلوال کسان د خوستګل په نوم د یوه ځایي اوسیدونکي کور ته ننوتلي، د کورنۍ پر ټولو غړو یې ډزې کړې او بیا په تېښته بریالي شوي دي. د دغې کورنۍ نږدې خپلوانو چې په ګاونډ کې اوسیږي آشنا راډیو ته وویل چې نه یې کومه شخصي دښمني لرله او نه یې په حکومت کې دنده. د دوی په وینا دغې پیښې حق حیران کړي دي.
زه ګردزګل ورور مې و، یوه ناڅاپه لکه دا تاسو چې د ما نه پوښتنه کوئ په ده دومره ټایم کې ضربه وشوه، خو ده داب غږونه و ی نه په کوټه کې وشوه. زما مشر زوی وه، هغه چې دغه ځای ته رسېده هغه نفر تللی و، چیغه یې واسطه خولې نه چې وابا د خوستګله بک خونه یې ټوله قاتل کړه. مو چې سړی څه شوه، زه وغورځېدم پرېوتم، و چې سړی نشته دغه مزو وه.
د تېرې شپې په پیښه کې اووه واړه وژل شوي خپل کور ته نږدې په یو ځای کیندل شوي قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. اوس د دې کورنۍ یوازې دوه ماشومان ژوندي پاتې دي.
نوم معلم جان دی دا خلک چې د دل د کومه پیښه شوې دا خلک چې دی نیمې عزیزون دی خلک هر یوه سړي سره سلا په لوس کې وي هر یوه سړي سره نوې پیښتنه شته ټول خلک دلته چې چانه پیښتنه کوي هغه ټول یې چې د دولت ګرام نه ځکه دلته چانه پیښتنه نه کوي چې د سلاته والې ګرځوي هر یو سړی چې کسې په لوس کې اتفاق نه لوي دغه خلک چې د شهیدو شو دا ټول اپړه باید د دولت په غوړه ځکه چې دوی پیښتنه دی چانه نه کوي
حکومت چې شپه په شپه خپل لمړني تحقیقات کړي وو وایي چې د معلوماتو له مخې دا پیښه د یوې حقوقي مسالې پر بنسټ رامنځته شوې ده د خوست دی ولی ویان طالب منګل په همدې حقلت داسې وایي
د پیښه څخه وروسته امنیتي او کشفي ارګانونه ساحې ته رسېدلي دي هغه ته بررسي او پلټنې پیل کړي دي کله چې د دوی بررسي او پلټنې تکمیل شي موږ به تاسو سره د دې بررسۍ او پلټنو نور جزئیات شریک
دا په خپل ذات کې کم ساري پیخه بلل کیږي وړمشپه د لوګر د مرکز پولي عالم اړوند پالتمور سیمه کې هم پر یو کور د نصرګندو وسله والو برید کې درې خويندې او د هغوی مور وژل شوی وو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په افغانستان کې د مشهور دینی عالمانو د وژل کېدو د پیخو په حق له د قندهار دینی عالمانو نن په یو اعتراضي غونډه کې د دولت نو غوښتل چې د دینی علماو د امنیت لپاره عملی اقدامات وکړي عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ را لګل
د قندهار دینی عالمان وایي چې په پایتخت او امن سیمو کې د دینی عالمانو د وژل کېدو پیښو ګڼ سوالونه پیدا کړي دوی نن په یو اعتراضي ناسته کې له دولت څخه وغوښتل چې لومړی دی په دې اړه د پلوټونو پایلې له ول سره شریک کړي او په دوهم ګام کې دی د دینی عالمانو امنیت خاص پاملرنه وکړي دوی د غراز په جماعتونو کې د چاودونو او دینی عالمانو د وژل کېدو د پیښو سخته غندنه وکړه
یکم حکومت په نامه حکومت په دې اتلس کال کم سره نیولې د چا کا چې نیولې چې کا چا کا چې درولې چې دا غړي د پلان کې عالم قاتل دی دا به زه دراولم یا به شر کال د کړ کو یا به قصاص کم یې کړی دی خو لاس ودا اتلس کال مونږ ناری وځ خدای روي د قران دی څه به کوي په دې ولس په دې دولت څه کوي په دې ملت څه کوي
د وزیر اکبر خان د جامع جماعت خطیب مولوی ایاز نیازی او د شیرشاه سوری د جامع جماعت خطیب مولوی عزیز الله مفلح دوه مدرس او نامتو دینی عالمان و چې د وژل کېدو پیښو ګڼ خلک اندیشمن کړي دي د کندهار دینی عالمان ویل چې د دینی چارو ترڅنګ مشهور دینی عالمان هڅه کوي چې د سولې په بهیر کې ځانګړي هڅې ترسره کړي خو دولت یې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی د کندهار د عالمانو د شورا رئیس مولوی عبید الله فیضانی
زه په خپل یو رئیس یم د علماو درې دانی عسكر حکومت را کړی وو هغه راڅخه واخیستل نو په دغه رقم مایوس کېدو باندې کچيري حکومت د علماو ساتنه ونه کی د علماو قدر او عزت ونه کی د علماء موږ او تاسو په ټوله را ولاړیږو او دریږو دریږي کنه دریږي
د غراز د کندهار دینی عالمانو ویل چې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني مذاکرات یوازنی حل لار ده او د جګړې لټول اړخونو څخه وغوښتل چې د مخ ته رسیدو لپاره دي خپل هڅې څو برابر زیات کړي
عالم کچا عالم ملکی لکه ټول دنیا ته مرته او په دې پاتو پد عالمانو ساتنه وسی د دواله طرف څخه هم د طالب د طرف څخه هم د حکومت د طرف څخه
بلی خواته حکومت په تازه اقدام کې امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې چې د علماو روحانيونو او د هیواد د مذهبي شخصیتونو د امنیت په برخه کې دي لا نور اقدامات وکړي د ارګویان د صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر غنی نن د کابینې په غونډه کې په دې اړه امنیتی ادارو ته ځانګړی امر کړی پر مشهور دینی عالمانو د بریدونو د پیښ پر داسې محل رامنځته شوی چې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو په اړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته هلي زیات شوی دي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو شمیر د 25 زرونه اوخته ده د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د تیر ورځو په پرتله د دغه وبا د خپرېدو سطح په کابل کې یو څه راکم شوې ده د وزارت ویلي دي چې خصوصي سکتور ته د کورونا د وایروس د درملنې لپاره اجازه په مشروط ډول ورکړې ده اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړي
د عامه روغتیا وزارت د مالیه او اداري چارو مین ډاکټر محمد شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې نن د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د کورونا د وایرس 118 نوې پیښې ثبت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو شمېر 15,508 ته رسیدلی دی.
متاسفانه د 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې موږ 99 تنوال د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله له لاسه ورکړل چې ورسره د ټولو مړو شویو میر 408 یو تا ورسید. لنی کمر غدری 315 پته د دغه ناروغي څخه روغ شوی هم لرو چې د دغه شمیر سره د کورونا د ناروغي څخه د ټولو روغ شویو شمیر 590 تنو ته رسیدلای دی.
5090 واقع
په افغانستان کې تر پرون ورځې پورې د کورونا د وایرس شاوخوا 5500 مشکوک سمپلونه ټی شوي چې نږدې نیمایي مثبت ختلي. په روسي اونۍ کې په کابل او شمیر ښارونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر په بېساري ډول لوړ ختلی دی. خو د عامې روغتیا وزارت اداري او مالي مینوی چې د اختر د ورځو شپو پرتله په کابل کې دغې ناروغۍ د خپرېدو کچه یو څه ښکته شوې ده.
تورې کې فعلا دیده میشه
لکه چې اوس لیدل کېږي تبن شمیرونو پر اساس یې د اختر وروسته په لومړي او دوهمه اونۍ کې کوم تناسب چې د تست شویو سامپلونو او مثبتو پیښو ترمنځ وو په ډیرو برخو کې له 6% څخه هم لوړ وو. خو اوس موږ او تاسو ګورو د نن پرون او بلې ورځې د شمیرونو پر اساس چې د مشکوکو پیښو 50% یې مثبت ختلي دي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي وویل چې که چیرې خلک همکاري وکړي د کورونا وبا اوس هم په افغانستان کې مدیریت کیدیش. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وبا د پراخېدو وروسته خصوصي سکتور ته هم دغې وبا سره د مبارزې اجازه ورکړه. تر اوسه د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو لخوا د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره کوم ځانګړی پیس نه دی ټاکل شوی. د عامې روغتیا وزارت مالیه او اداري مینوی چې دا وزارت د خصوصي روغتونونو ظرفیت او امکانات څاري او کومه اجازه چې خصوصي سکتور ته ورکړل شوې ده هغه یو مشروطه اجازه ده.
زه غواړم چې دا مسله تکرار کړم چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت خصوصي سکتور ته اجازه ورکړې ده، خو دا اجازه مشروطه ده. مشروط په ډول ده چې کوم لازم شرایط چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره پکار دي هغه پوره کړي.
هغه ویل چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت په خصوصي روغتونونو کې د کورونا د وایرس د درملنې د بهیر څارنه ده. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې خصوصي سکتور ته د کورونا د وایرس د تشخیص او درملنې اجازه په دې معنی نه ده چې دا وزارت به د ناروغانو درملنه نه کوي. ډاکټر شهیم ویل چې د ټولو بېوزله ناروغانو درملنه به د پخوا په څیر په دولتي روغتونونو کې وشي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مطبوعاتو په قانون کې د نوو تعدیلاتو پر راوستلو اندېښنه ښودلې ده او د جمهور رئیس نه غوښتنه ده چې د تعدیل چاري ودروي. مګر د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا ویلي دي چې د افغانستان حکومت د مطبوعاتو په قانون کې تعدیل نه دی راوسته او که راوستل کېږي هم د مطبوعاتو سره به په سلام مشورې کېږي. ممتاز بهیر د کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان حکومت لخوا د رسنیو په قانون کې نوي تعدیلات د اساسي قانون او د نړیوالو میثاقونو په خلاف بللي او له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې دغه قانون د تعدیل چارې ودروي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د ټولیزو رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې یو کاپي چې دوی ته رسیدلې ښیي چې په کې راغلي تعدیلات د رسنیو د کار په وړاندې د جدي محدودیتونو لامل کیږي. ښاغلی شریفي د محدودیتونو سربېره د رسنیو د جواز په لغوه کولو کې اسانتیاوې، د راپورونو سانسورېدل، د نظارتي بنسټونو د خپلواکي محدودېدل، د حکومت نظارتي بنسټونو ته د پراخو محدودونکو او غیر ضروري صلاحیتونو ورکول، د ملي راډیو ټلویزیون د خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل او د خبريالانو د حقونو او امتیازاتو حذفول په نوي تعدیلاتو کې د اندېښنې وړ نور مسایل بلل دي. ښاغلی شریفي په یو پرانستي لیک کې چې د رسنیو یو شمېر استازو هم په کلاسلیک کړی له جمهور رئیس غنی څخه وغوښتل چې د دې قانون د تعدیل کار ودروي. نوموړي د دغه لیک د لوستلو پر مهال وویل
توقع رسانه ها و نهادهای عامی رسانه
د رسنیو او له رسنیو څخه د ملاتړ ادارو غوښتنه له تاسو څخه داده چې د دې تازه طرحې د کار د پرمخړلو چارې چې د هیواد د مطبوعاتي ټولنې له مشورې پرته پیل شوي ودروي او اجازه ورنکړي چې د هیواد د نظام د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه د رسنیو دا قانون د رسنیو د ازادۍ پر یو محدودونکي لامل بدل شي. د هغه پر وینا په داسې وخت کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې دی، پر رسنیو د محدودیتونو لګول به ناوړې پایلې ولري. هغه خبرداري ورکړ ک چې د رسنۍ قانون د تعدیل چاره و نه درول شي افغانستان به د رسنۍ او د بیان د ازادي په برخه کې لاسترولنې بیرته له لاسه ورکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د ادعا پر ډولو سره وایي چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تر اوسه هیڅ ډول تعدیل نه دی راوستل شوی. د دغه وزارت ویان صابر مومن د امریکا غږ ته وویل
تر اوسه پورې د ټولیزو رسنیو په قانون کې کوم تعدیل نه دی راغلی، تعدیل نه دی واقع شوی. هر هغه تعدیل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې راځي موږ د دې نه وړاندې هم د رسنیو د بیلابیلو صنفونو سره مشورې کړي دي، په دې اړه باندې نظر ترې غوښته دي. همدارنګه که هر نوې خبره کیږي د دوی نظر به پکې شامل او د دوی د نظر د اخیستلو نه وروسته به نهایي کیږي.
په عین حال کې افغان خبریالان د رسنیو پر ازادۍ ټینګار کوي او وایي چې پر رسنیو د محدودیتونو لګول به د افغانستان د پرمختګ د مخنیوي لامل شي. د دغه خبريالانو لړډلې خلیل امید امریکا غکته وویل
پر رسنوي باندې محدودیت وځ کول د پرمختګ مخه ډب کول دي. رسنوي د حکومت او هغو نړیوالو بنسټونو همکاري دي چې په افغانستان کې پرمختګ غواړي، خو که حکومت ور باندې اوس سانسور رامنځته کوي دا په دې معنی ده چې په ټول کې د پرمختګ لپاره اراده نشته او نه غوښتل کیږي چې په افغانستان کې د حد اقل یو برخه هم پرمختللی وي او پر فخو دی ولاړوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو په تړاو اندیښنې په داسې حال کې مطرح کړي چې د بی پولي خبريالانو د سازمان د راپور په اساس افغانستان په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې په شاتګ کړی دی. دغه سازمان د 2000 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان په 2019 کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په کچه 121 ځای درلود، خو په روان عیسوي کال کې 122 ځای خپل کړی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.15.
سلګونو افغانانو پرون د یخشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ایران په ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان مهاجرو سره د ایران د امنیتي قواوو چلند وغنده او د عدالت غوښتنه وکړه. په تیر دوه میاشتو کې د ایران امنیتي قواوو په دوه جلا پیښو کې 100 تنه افغان مهاجر وژل او یو شمېر نور ټپیان کړل. د آشنا رادیو همکار سمیع الله جلالزی راپورټ برابر کړی دی.
زمانہ که ته یو غلای نه قرار کی او سایه د ټول وجود ځلی فرار کی چې غمجن نشي په غم د درست عالم نه خایي چې نمشي باندې ادم.
په لاسګونه افغانان دلته په واشنگتن کې راغون شوې دي. دوی غواړي چې په ایران کې د افغانانو سره د ورستیو پیښو غندنه وکړي. د افغانان وایي چې دوی د عدالت غوښتنه کوي او نور باید د افغانانو وینه توی نشي.
مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې دوی د ایران یست خار کې د ایران د پولیسو له لوري د افغانانو د وژلو او د افغانستان ایران د سرحد په اوږدو کې د حریرود سیند ته د لسګونو افغان کډوالو د غورځولو او لغوی سره د بد چلند د غندلو لپاره راټول شوي دي.
د ټولو نړیوالو څخه هیله کوو چې په دوی باندې فشار راوړي. د افغانستان د حکومت څخه غواړو چې دغه موضوع د افغانانو مهاجرینو په ایران کې د هغه د سره کوم کارونه چې روان دي هغه باندې څېړنه وکړي. باید په دوی فشار راوستل شي چې دا نتیجه ورکړي.
د دې لپاره موږ د افغانستان حکومت باندې فشار راوړو چې د خپل افغانانو پښتنه وکړي او دویم د ایرانی دغه دغه د اخوندانو دغه رژیم چې د انسانانو سره غیر انساني برخورد کوي او د خپل غلط اعمالو په نتیجه کې ډیر افغانان وژني دغه په د عمل باندې اعتراض کوي.
مظاهره کوونکو خپل مظاهره د افغانستان سفارت لمخې پایله په واشنگتن کې د پاکستان تر سفارت پوری چیري چې د ایران قونسلي چاري پر مخ وړل کیږي تر سره کړی.
د خوشحالي زیاده چې په ډیر لوی شمیر کې افغانان چې سابقا نه لیدل کیږي دلته واشنگتن ته راغلي شوی د افغانستان سفارت مخې ته چې غواړو د افغان کډوالو پر ضد د ایران د رژیم په مظالمو خبري وکړو.
د مظاهرو په پای کې پریکړلیک هم خپور شو. په پریکړلیک کې د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ ویل شوي چې ایران باید د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس له افغان کډوالو سره بد چلند ودروي، ملګري ملتونه یا یوه بله مستقله اداره دې وروستۍ پیښې وڅېړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران په وړاندې قوي دریځ خپل کړي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت سیاسي او اقتصادي مستشار ښاغلی صفی الله دلاور وویل چې افغان حکومت د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره اقدام کړی دی.
موضوع د ډیپلوماتیک چینل نه تعقیب شوه، او تاسو شاهدان یاست چې د اختر په ورځو کې د ایران لوړ پوړی یو هیات چې د هغه هیواد سیاسي مرستیال مشري کوله افغانستان ته سفر وکړ. د افغانستان لخوا نه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل دا مذاکرات لدی سره پیل کړل، او دا موضوع ورسره وڅیړل.
تر دغه مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. د کار ایرانی چارواکي وپارول، او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احزار او هغه ته اعتراض وکړ. ایرانی چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ایجنډا په سر کې نژاد پرستی، جنجال او سرغړونه راځي. د امریکا غږ خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږل. په راتلونکي هفته کې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ډیرو هغو موضوعاتو سره مخامخ شي چې د درې څلوېښتمې غونډې نه پاتې وې چې د کووېډ 19 په علت د مارچ په میاشت کې ځنډول شوې. دغه غونډه به د واقعي او اصلي دواړو استازو نه جوړه وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د کورونا وایروس په دې وخت کې د ګډون کوونکو د ژغورنې ډاډ باید ورکړل شي. په جدي توګه به د ټولنیز واټن اقدامات عملي شي. د هغو حیاتونو د استازو شمیر به محدود وي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي، او د دغې غونډې په څنګ کې به د ملګرو ملتونو په ملکیت کې د غیر دولتي سازمانونو په سلګونو غونډې ونه شي. د راپورټونو په وړاندې کولو او د بشري حقوقو د موضوعاتو په باب په بحثونو کې به هغه متخصصان دخیل وي چې په جشمي توګه حاضر وي یا د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. په هغو هیوادونو کې چې په باب خبرې او کره کتنه کېږي، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، اوکراین، لیبیا، افغانستان او د مرکزی افریقا جمهوریت دی. د دې هفته په غونډه کې د وټولو موضوعاتو نه به په یوې باندې چې هغه په امریکا کې د نژاد پرستۍ د رواج په باره کې عاجل بحث وي، چې د افریق الاصل امریکایي جورج فلویډ په وژلو باندې به ټینګار وشي، په داسې حال کې چې د پولیسو په توقیف کې ووژل شو. په ژنیو کې د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې رئیس جان فیشر دا د امریکا لپاره د قضاوت کولو یوه شیبه ګڼي. دی وایي احتمال لري له دغې پیښې نه به ځینې هیوادونه د خپلو ایجنډاو پر مخ بیولو کې کار واخلي. فیشر زیاتوي موږ هم ډیر اندېښمن یو چې چین غواړي د نړیوالې نارامۍ له دغه تحریک او دننه په امریکا کې له ګډوډۍ نه ګټه لاسته راوړي چې په هانګکانګ کې بشري حقوق او ازادي وځپي، او موږ له دولتونو نه غواړو په دې شیبه کې زیاته پاملرنه هانګکانګ ته وکړي لکه څنګه چې ما یادونه وکړه. موږ احساس کوو اوس دې وخت دی چین به بین المللي عکس العمل څاري، او که دغه ځواب کمزورې وي د زړورتیا احساس به وکړي چې حتی دغه ازادي به لا نوره پسې وځپي. خاصه راپورتر اګنس کالمارت یو کال پخوا د غیر محاکمې د وژلو په باره کې خپل راپورت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي لیکونکي جمال خاشقجي د وژلو په باره کې وړاندې کړی و چې دا ادعا کوي د سعودي عربستان د حکومت ایجنټانو وژلی دی. په داسې حال کې چې دغه موضوع په رسمي توګه د شورا په ایجنډا کې شامل نه ده، فشار په دې عقیده دی چې دغه موضوع ته به نوې توجه راجلب شي. فشار بیا وایي البته د خاشقجي د وژلو نه علاوه پا په داسې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر خزینه مدافعین له زندان نه خوشې شوي دي او یو شمېر لا پاتې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.